شنوندگان گرامی به برنامه های یک ساعته امروز توجه کنید که پروگرام نخست را همکارم فرشته جلالزی پیشکش می کند.
تیرام محترم اوریدونکو یو ار بی السلام علیکم. در پښتو یو ساعته خبرونه تر نو بجو د سات په کابل کې د سهار ته بجې سوې. وروسته به په خبرونه کې د مطالبو لنډیز درته وړاندې سي. خواول احمد شیبر د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا له ولسمشر سره د ناتو عمومي منشي د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له یو شمېر طالبانو سره د روغې جوړې پر خبرو ټینګار وکړ. په جنوبي پاسفیک کې تر سمندر لاندې زلزلې په لسګونو کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره ولیدل او د افغانستان په اړه یې خبرې وکړې. په غونډه کې د امریکا ولسمشر وویل چې د افغانستان جګړه تنها امریکایي نه ده. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره شوه چې اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان میک کرسټال د ویرونکي رپورټ ننګه وکړه، خو جنرال میک کرسټال افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو د استولو غوښتنه کړې ده او ویلی دی که دغه عسکر ونه لیږل سي په یوه کال کې به جګړه هلته بایلو. اما د ناتو عمومي منشي له باراک اوباما سره د نورو عسکرو د لیږلو مسله یاده نه کړه. د ناتو د عمومي منشي او باراک اوباما د لیدنې کتنې رپورټ وروسته په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وویل افغانستان له یوې حساسې مرحلې د تیرېدو په حال کې دی. د انتخاباتو نتیجې رسما نه دي اعلان شوي او د روغې جوړې د خبرو مسله هم په خپل حال پاتې ده. کای ایډی د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې وویل یو شمېر طالبان د پیسو لپاره جګړه کوي، خو یو شمېر نور بیا په هیڅ ډول د روغې جوړې نه دي. کای ایډی څرګنده کړه چې ځینې طالبان کېدای شي په پیسو واخیستل شي او له هغو طالبانو سره چې په پیسو نشي اخیستل کېدای باید احتیاط وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه چې ګڼ کسان داسې هم شته چې د کابل د کمزوري حکومت له امله یې له طالبانو سره لاس یو کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي امنیت شورا ته پرون دا هم وویل چې په راتلونکو څو اونیو کې به یو شمېر مهمې پریکړې وشي څو دغه بحران پای ته ورسیږي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې اوج ته رسېدلی دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایتالیا حکومت داسې پلان نه لري چې خپل عسکر له افغانستانه وباسي، خو د افغانانو د خپلولو لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې ډېرې شي. د روانې میاشتې په پیل کې د سریازم برلاسکاني د حکومت یو شمېر وزیرانو وویل ایتالیایي عسکر باید ژر تر ژره له افغانستانه ووزي. دغو وزیرانو له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو غوښتنه په دې پسې وکړه چې په کابل کې چاودنه وشوه او پکې شپږ ایتالیایي عسکر ووژل شول. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی همدارس د خپل هیواد د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د سیشنبی په ورځ وویل چې له هغو طالبانو سره باید خبرې وشي چې روغه جوړه کوي او له القاعده سره اړیکې نه ساتي. په افغانستان کې ایتالیا 2800 عسکر لري. یو افغان په امریکا کې د بم د ایښودلو له توره برات واخیست. په نیویارک کې قاضي د سیشنبی په ورځ حکم وکړ چې څلورویشت کلن نجیب الله زازی دی په بند کې وساتل شي او ضمانت یې هم ونه منل شي. څارنوالانو څرګنده کړې ده چې نجیب الله زازی په پاکستان کې د القاعده شبکې په یوه کمپ کې د بم جوړول زده کړي دي او د بم جوړولو یادداشت د ده په لپټاپ کمپیوټر کې ثبت شوی دی. د نجیب الله زازی مدافع وکیل وویل هیڅ داسې شواهد نه وو چې دا څرګنده کړي چې ښاغلی زازی مجرم دی او جنایت یې کړی دی. نجیب الله زازی د امریکا په کولوراډو ایالت کې ژوند کاوه او د روانې میاشتې په پیل کې ونیول شو، بیا تور پرې پورې شو چې دی غواړي په نیویارک کې چاودنه وکړي. د نیویارک د پولیسو مشر رامون کیلی وویل چارواکي په دې باور دي چې دوی اوس په نیویارک کې د بم ایښودلو پلان شنډ کړی دی. ایران یو وار بیا ټینګار کړی چې روانه اونۍ به له سترو قدرتونو سره په خبرو کې د هغې اتومي بټۍ په اړه چې مخکې پټه ساتل شوې وه بحث ونه کړي. په عین حال کې متحد ایالاتو ویلي چې په دې غونډه کې له ایران سره د یورانیمو د غني کولو د مرکزونو په اړه د خبرو پلان لري. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس ویلي چې دا اوس په ایران پورې اړه لري څو په واضح ډول نړۍ ته دا څرګنده کړي چې د انرژۍ او برق د تولید لپاره سوله ایز پروګرام لري، نه د اتومي وسلو د تولید پټ پروګرام. د ایران د اټومي انرژي د مؤسسې مشر علي اکبر صالحی پرون وویل د جنیوا په خبرو کې به په قوم کې د یورانیمو د غنی کولو د بټۍ په اړه چې تر اوسه پټه ساتل شوې بحث ونه کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرې اترې د پنجشنبې په ورځ د سویس د جنیوا په ښار کې د ایران او متحده ایالاتو همدارس د روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني د استازیو له لوري جوړې شي. او د ایران د اټومي انرژي مشر بیا وایي چې دغه هیواد به د یورانیمو د غنی کولو له خپل حق څخه تیر نه شي. په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیره اونۍ د بریتانیا او فرانسې له جمهور رئیسانو سره په ګډه په ایران کې د یورانیمو د غنی کولو د دوهمې بټۍ د موجودیت اعلان وکړ. په جنوبي پاسفیک کې تر سمندر لاندې زلزلې چې د تسونامي موجونه یې پیدا کړل د ساموا په ټاپوګانو کې شاوخوا 40 تنه وژلي دي. له دې زلزلې وروسته چې دریاشتر 8 درجه اټکل شوې ده، جاپان په خپلو ختیځو سمندر غاړو کې د تسونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. د سیشنبې د ورځې زلزلې د امریکا په ساموا ټاپو کې 40 تنه ووژل او د ساموا په نورو سیمو کې هم 40 نور وژلي دي. رپورټونه څرګندوي چې یو شمېر کلي موجونو په سر اخیستي دي او په ساموا کې یو شمېر کورونه او موټر اوبه یوې بلې خواته وړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د توغندیو د دفاعي سیستم په شمول د متحده ایالاتو، روسیې او ناټو ترمنځ همکاریو د زیاتېدو او روابطو د ښه کېدو ملاتړ کوي. باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره تر لیدو وروسته یوې خبري کانفرنس ته د خبرو پر مهال له روسیې سره د روابطو د ښه کېدو پر ضرورت ټینګار وکړ.
We also agree that it is important for us to reach out to Russia.
موږ له دې سره موافق یو چې د روسیې مسایلو ته پام وکړو او د توغندیو د دفاعي سیستم د رامنځته کولو د پلان د عملي کولو د لارو موندل به شایي په دې برخه کې له روسیې سره زموږ روابط پراخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ناټو کې د روسیې استازی دیمیتری روګوزین وویل چې مسکو دا تصمیم غواړي چې د روسیې خاورې ته تهدید نه پېښوي. دا د دې سات خبرونه.
ساعت اته بجې او دقیقې دي. د ازادي راډیو د پښتو خبرونه تر نو بجو ده او د دغو مسلو تفصیل به وروسته وړاندې شي. د ناټو عمومي منشي او جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان پر حالاتو تازه څه ویلي دي. د دوی د خبرو اترو جزئیات اوریدلی سي. د نیمروز والی وایي سیمې ته انتحار کوونکي له ایران ور اوړي. د افغانستان اولسي جرګه په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د دغې پروسې د شفافیت او مشروعیت په اړه څه نظر لري په دې اړه یو ځانګړی رپورټ لرو. په ننګرهار کې د سولې ورځ شته ولمانځله. د خبرونې په جریان کې ځینې نور مطالب هم لرو او وروسته به د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم وړاندې شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په واشنگتن کې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره ولیدل او د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په غونډه کې د امریکا ولسمشر وویل چې د افغانستان جګړه یوازې امریکایي نه ده. د ناټو عمومي منشي ژمنه وکړه چې تر هغو به ناټو په افغانستان کې وي چې دا جګړه پای ته نوي رسولي. د دې دواړو د څرګندونو جزئیات به احمد شیبر وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ناټو له عمومي منشي سره د خبرو پر مهال په واشنگتن کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به یوازې امریکا جګړه ونه کړي. باراک اوباما وویل دا یوازې امریکایي جګړه نه ده، دا د ناټو ماموریت هم دی. موږ په ګډه کار کوو او سخت فعالیت کوو څو له ناټو سره په هر ګام کې مشوره وکړو. د امریکا د ولسمشر د دې خبرې په اړه چې د افغانستان جګړه یوازې د امریکا نه ده، د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل چې د دې جګړې مسؤلیت یوازې د امریکایانو نه دی او یوازې د ناټو هم نه دی. دا جګړه د مشترکو هڅو په ترڅ کې پر مخ بیول کیږي. اندرس فوګ راسموسن بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به تر هغو پر مخ بیایو چې پای ته رسو. دغه ائتلاف به متحد وي او موږ به تر هغو په افغانستان کې پاتې شو چې خپل وظیفه هلته پای ته ورسو. په واشنگتن کې د ناتو د عمومي منشي او د امریکا د ولسمشر تر لیدنې کتنې مخکې اروپایي چارواکي په اروپا کې انتظار و چې اوباما د افغانستان په اړه څه وایي. د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو پرون په سویډن کې په خپلې غونډې کې چې د اجنډا په سر کې د افغانستان مسله شامله وه، وویل چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو مسله په دې پورې مربوط ده چې امریکا څه پریکړه کوي او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه څرنګه کیږي. د امریکا پر ولسمشر وروسته تر دې فشار زیات شوی دی چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټال خبرداری ورکړ که په یوه کال کې تر 40,000 نور بهرني عسکر دغه هیواد ته وانستول شي دغه جګړه به بایلو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن له واشنگټن لندن ته ځي او ټاکل سوی چې هلته په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټال هم درس په اروپا کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان سره وګوري. د درې پوځي چارواکي به د سیشن به پورز د افغانستان په اړه خپلې خبرې په لندن کې پیل کړي. د یو شمېر لویدیځو اژانسونو په استناد په دې خبرو کې به له یو شمېر ملکي چارواکو سره هم سلا مشورې وسي او دغه خبرې اترې د جمعې تر ورځې پورې دوام کوي.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ.
د نیمروز والی د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر وکیلانو د خبره تاییدوي چې وایي په دغه سیمه کې انتحار کوونکي له ایران ورځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په نیمروز او د نیمروز په شاوخوا سیمو کې د بې امنیتۍ رپورټونه زیات خپریږي. دا چې د نیمروز والی او د افغانستان د ملي شورا یو شمېر وکیلان دا خبرې په څه استناد کوي دا به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شرف الدین ستانکزي په رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګه کې د نیمروز ځینې استازیو خبري رسنوي ته وویل هغه ولایت کې ټول دوران کاری فعالیتونه او ځان وژون کې د ایران اسلامي جمهوریت څخه راځي. ورته پښتنه مې د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد څخه په ټلیفون سره وکړه. په تایید سره یې داسې وویل د نیمروز والی وایي تیرو دوه کلونو کې هلته ګڼه د ځان وژنې پیښې رامنځته شوې چې خپل وخت کې ډیری قربانیان ملکي وګړي وه. د دې خبرو په دوام ویل څو تنه د ځان وژنې بریدونه څخه پولیسو مخنیوی وکړ. عاملین 15 تنه ایرانی اتباع او 9 تنه نور افغانان و چې هغه هیواد کې زده کړې او وسایل ورکړل شوي وو.
تقریبا وو کسان چې د ایران په مدارس دینه کې د سولې نه کسان تقریبا
یعنی اتباع د ایران و دغه 15 کسان آزاد زیاته کني ول شوي کسان په مستند دول د کورونا چار وزارت د تحقیق لپاره سپارلې دي. د دا هم ویل چې په لومړنیو څېړنو کې ښکاره شوې چې ایران اسلامي جمهوریت پیښو کې نه بلکې مذهبي حلقات هلته نظامي روزنه ورکوي. د نیمروز مرکز زرنج نومیږي. وروستۍ د ځان وژنې پیښې د یکشنبې په شپه دوه پرله پسې رامنځته شوې. پولیس وایي عاملین تر هدف وړاندې پولیسو منفجر د سر زیان نه لري، خو د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو تل په هغه هیواد کې د افغانستان په اړوند هر ډول توطیې رد کړې دي.
www.azadiradio.com
د افغانستان د ځوانانو د همغږي ټولنې پرون په وستر غونډه کې په دغه هیواد کې د تیرو انتخاباتو پر خپل دریځ څرګند کړ. مخکې تر دې چې د دوی د دریځ واوري د افغانستان پر انتخاباتو یو بل رپورټ لرو. په داسې حال کې چې لا تر اوسه د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج لا په قطعي ډول نه دي اعلان شوي، د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي شای انتخابات دوهم دور ترسره شي. په عین حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې دوهم دور انتخاباتو لپاره د افغانستان سیاسي او جغرافیایي وضعیت نه دی برابر. دا چې څه ډول څرګندونې دوی کړې دا به له کابل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې دوهم پړاو ته د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د غزیدو غنګوسې اوریدل کیږي، سیاسي سیډونکو او د ملي شورا یو شمېر غړي د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو په اړه موافق او مخالف نظرونه وړاندې کوي. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی د سه شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو اداګانو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل کچیر انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شي بیا به هم د درغلیو انتقادونه وي. د سرګند کړه چې په انتخاباتو کې ناکام شوي کاندیدان له انتقادونو پرته بل لار نه لري او کچیر انتخابات دوهم ورته ترسره شي نو ډیر کمزوري حکومت به رامنځته شي.
انتخابات دویم دور ته تک دا به افغانستان د پاره ډیره موثره نه ځکه چې نور افغانان به هم ونش کولای چې په دغه پروسه کې ګډون وکړي. او په سیاسي لحاظ باندې د افغانستان خلک به خپل باور د انتخاباتو نه راټول کړي. د دې تر څنګ په دویم دور کې بیا چې ډیرې رایې وګټلې که چېرته 1,00,000 افغان ځي او یو څوک په 50,000 رایې باندې راځي نو آیا دا به یو قوي نظامي
د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د اسد یزمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شول. د اعلان شوو لومړنیو نتایجو له مخې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ولسمشر کرزي د سباندې 45% رایو په ګټلو سره لومړی او ډاکټر عبدالله د نږدې 10% رایو په ګټلو سره دوهم ځای وګاټه. خو د انتخاباتو له ترسره کېدو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د لومړنیو نتایجو له اعلان سره سم په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو له امله شکایتونه وشول. یو شمېر څېړونکي وایي چې ښایي د ډیرو رایو له باطلېدو سره انتخابات دوهم ځل ترسره شي. د ولسی جرګې غړی محمد سرور جوادی هم ورته نظر لري او څرګندوي چې په راتلونکي نظام کې د ښه شفافیت لپاره باید د ولسمشرۍ انتخابات بیا ترسره شي.
در صورتی که انتخابات به واسطه برگزاری دور دوم شفاف میشه
کچیر دو همزل انتخابات شفاف تر سره کیجه نوشده چی تر سره سی موجه هم پتنگه پلوی کوو لده سر با انتخابات او راتون که نظام شفاف او کوی وی
د انتخابات و د بهیر یو شمیر سارون کو پا خاص دول د اروپایی طولن سارون که دل هم ویلی چه پا انتخاباتو که در غلی پراخی وی او باید په دې برخه کې شکایتونه په جدي توګه وسړل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې مشکوکې رایې همدا اوس د بیا شمیرلو په حال کې دي. په عین حال کې له دې سره سره چې یو شمیر کاندیدان او سیاسي څېړونکي د انتخاباتو بیا ترسره کېدل غواړي خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر قومي مشرانو او خلکو د غونډو په جوړولو سره ویلي چې تیر انتخابات په سختو شرایطو کې ترسره شول او که چیرې د دوی په خبره انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شي نو ښایي چې ډیر شمیر خلک پکې ګډون ونه کړي.
بیا هم د افغانستان پر انتخاباتو رپورت لرو خو تر هغه مخکې باید ووایم چې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو یا نه ترسره کېدو په ارتباط او دا چې دا به د افغانستان په راتلونکي سیاسي وضعیت باندې څه اغېز ولري د پارلمان د غړي شکریه بارکزی سره ځانګړې مرکه زموږ پر ویبسایټ کتلی سئ او اوریدلی سئ. زموږ د ویبسایټ ادرس دی www.azadiradio.org. د افغانستان د ځوانانو د همغږي ټولنې پرون په یوه غونډه کې د تیرو انتخاباتو د ابتدایي نتایجو ملاتړ وکړ او د دغه شورا غړو چې تقریبا له 2 بیلابیلو ټولنو جوړه ده پرون په یوه پریکړه لیک کې وویل چې د جمهوري ریاست ترسره شوي انتخابات شفاف او د دوهم دور لزوم نه ویني. د ازادي راډیو خبریال معصوم پښتون له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ځوانانو د همغږي شورا چې له 2 بیلابیلو ټولنو څخه جوړه ده په یو پریکړه لیکې د انتخاباتو د لومړنۍ نتایج څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او ویل په انتخاباتو کې دومره درغلي هم نه دي سوي چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي. د دې شورا یو غړي عبدالهادي جمن چې د سه شنبه په ورځ په یو غونډه کې خبرې کولې وویل لازم نه ده چې انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شي.
موږ د خپل ولس رایې ته اعتقاد لرو داسې د خارجانو نه فدته غښتې دي او غو شاید یو تعداد مافیایی اقتصادی او یا سیاسی مافیا و نغواړي منول وړ نه ورته نو دا لازم نه ده منګه دویم ځل لپاره هیڅ کله موږ ځوانانو د بنسټونو د همغږي شورا له 2 ټولنو څخه جوړ شوی د هیواد سر اثر لار قوم لار طبقې خلک لرو نو د ټولو تعهد او پریکړه لیک همدا ده چې هیڅ کله به دوام مار لپاره که چیرې موږ انتخابات شي نو موږ به ګډون پکې ونه کړو. موږ ته به د منول وړ هم نه وي ځکه چې د اول ځل لپاره شفافه توګه افغانانو خپل رایه ورکړې ده او خپل اراده یې تمثیل کړي.
ښاغلی ژمن وویل انتخابات افغانستان کورنی موضوع ده او په دې اړه باید افغانان پریکړه وکړي نه بهرنیان. هغه له لویدیځ هیوادونو څخه وغوښتل چې باید افغانستان د انتخاباتو په مسأله کې مداخله ونه کړي خو ځینې ځوانان په دې باور دي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او باید درغلي او سرغړونې وڅېړل شي. د دې غونډې یو ګډون کوونکی سمیع الله مسمیم په دې اړه وویل
امچنان که من میشنم از میدیا و مطبوعات
څنګه چې زه له مطبوعاتو اورم یو ګونګ حالت من سره غلې په انتخاباتو کې درغلې سیوی او زه دا نه ردوم چې درغلې دي یوازې شاغلی کرزی کړی وي زه د دې شاهد یم او دا درک کوم دا طبیعي ده چې شاغلی عبدالله به هم درغلې کړی وي او د انتخاباتو دغه پروسه شفافه نه و
د جمهور ریاست انتخاباتو د لومړنی نتایج لمخي حمید کرزی د سژنۍ انتخاباتو ګټونکو ښکاری خو په عین حال کې په انتخاباتو کې د درغلي یو سرغړونو پاړه هم پراخ باسونه روان دي او ځینې لوی دي هیوادونه وای هغه شکایتونه چې د انتخاباتو په اړه دي باید په جدي توګه وڅېړل شي یا د انتخابات د دویم ځل لپاره وسی معصوم پښتون ازادي رادیو کابل
ستاسو له پیغامونو نه
نومی میرویس ده کابل دی ولایت پوسیدون که انتخابات دویم دار تا خوب ایده تیز لار نسی پخاطر دیده چی پا دیه چون میلونه دالار با مصرف سو ایدان ده بوجی دید بودی جا با چونه چی دا دویم دار پا انتخابات دوسی پا افغانستان که مغاول دفع شفا پای منگ پا نظر خو دستید تخلوب پا که نده سوانون
زوانو میسان الله زمین پا نظر خدا قده چی آرامی وسی که اول دور کمی که دویم دور کمی مده آرامی وسی هر اوسه پاچه اما او ټاکل سی بس سید از مګه خوخه ده پکې
معلومه سی بوله دا انتخابات چې تیر شو دومره شفاف نو کېدای شي دویم دور ته لاړ سی او دویم دور ته لاړ سی دا به خوي
اوله هرات رپورټ لرو د هرات دولتي شوراګانو لپاره یو شمیر ناکام اعلان شوی کاندیدانو د انتخاباتو پر کمیسیون انتقاد کړی ویلي دي چې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه شوی ده دوی د انتخاباتو د نتایجو د بیا شمیرل کېدو غوښتنه کړې دا ادارې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ردوي خو د مسلې تفصیل به له سیمې د ازادي راډیو د خبريال په رپورټ کې وړاندې شي
د سیشن په ورځ په هرات ښار کې د ولایت ودانې کې ګڼه ولایتي شورا ټاکنو کې پاته کاندیدان سره راټول شوی و دی او پریکړه لیک په خبرولو سره دولت نړیواله ټولنې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه وغوښته چې دوی حق په وسپارل شي او د ټاکنو رای یو ځل بیا د هغو په وینا ټاکنیز مراکزو کې وشمیرل شي د شندن ولسوالۍ څخه ولایتي شورا ته نوماندې تور محمد خان وویل د دوی ولسوالۍ کې 95% پښتانه میشتي مګر د رای نتایج برخلاف وتلی دي
د شندن په ولسوالۍ کې هلته د ټولو دغه پسنو اقوام رای ته پښو لاندې کړي هغه کسانو چې رای ورکړي چې هغه د دوی مورد د نظر و او یا د دوی د تنظیم یا د دوی د قوم یا د دوی د ګروه هغه کسان تر صندوقونه نیسي دي هلته په کمیسیون کې صندوقونه نیسي موږ غواړو چې افورمي راوغواړي د ناظرینو په مخ کې افورمي دي وګوري او وشمیري در صورت چې ونسپاري موږ خپل احتجاج مسله تعمیز احتجاج هر وخت هر زمان د هرات په ولایت کې په ولسوالیانو کې په پښو کوو او هیڅ کله دغه نهایي لس چې دوی ستل شورای ولایتي نه منو
د شکایت کوونکو نوماندو وکیلانو شمیر تر سلطنو پورې رسیده عریضه د هرات مرستیال ولی میر عبدالخالق وخت ژمنه ورسره وکړه چې د حق پوښتنه به له قانوني لارې وکړي شي په هرات ولایت کې ولایتي شورا ته یو سلو اتیا تنو سیالۍ سره وکړې چې له منځه د 15 مېرمنو په شمول 19 تنه بریالي اعلان شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مامور وویل که څه هم اعلان شوی لیست افتدایي وروستۍ نتیجه لا نه اعلان شوې مګر په هرات کې د ټاکنو بهیر له هر ډول درغلیو پاک وګڼه
د قزاقستان حکومت اجمنه کړی چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته به په لښته لږه زر تحصیلي بورسونه ورکوي په دې اړه د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د مرستیال او د قزاقستان د پوهنې د وزارت د مرستیال ترمنځ چې کابل ته د یو هیات په مشرۍ تللی و یو تفاهم لیک هم لاسلیک شو د پوهنې وزارت وایي چې د تفاهم لیک له مخې به له 2010 کال نه تر 2014 کال پورې 2200 زده کوونکي قزاقستان ته د لوړو زده کړو لپاره ځي دا چې دوی به په کومو برخو کې ځي او په کومو شرایطو دا به د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت له ویان پوهنمل عظیم نوربخش سره د احمد زبیر ژمن په مرکه کې واوري
د لوړو زده کړو د وزارت ویاند عظیم نوربخش په دې وروستیو کې د قزاقستان یو پلاوی افغانستان ته راغلی او د لوړو زده کړو د وزارت له چارواکو سره یې کتلي وو او دوی د یو شمیر تحصیلي بورسونو افغانستان ته د یو شمیر تحصیلي بورسونو د ورکولو ژمنه کړې که پدې اړه معلومات راکړي.
په تیره میاشت کې محترم پوهنوال محمد عثمان بابوري د لوړو زده کړو وزارت معین یو سفر په قزاقستان ته تلوده چې په معارف د پوهنې د وزارت او د علوم یعنی د تحصیلات عالی په برخه کې چې هلته پوهنتونونه موجود وي هغې سره لیدنې او کتنې وکړي، او په دغه روښنایي په برخه کې د هغوی هیئت پرون د فرهاد شیمواره وي چې په مشرۍ افغانستان ته راغی او د هغه په بحث کې چې څنګه کولی شو چې موږ ښه روابط د علمي روابط یعنی افغانستان او قزاقستان ولري. په دغه بحث کې چې د قزاقستان په برخه کې موجود او هغوی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته د زرو بورسونو اطمینان ورکړ چې په یعنی 2010 کال نه شروع کیږي تر 2014 کال پورې، یعنی په دغه کلونو کې باید د افغانستان محصلین 200 محصلین په طب په برخه کې، زراعت په برخه کې، ژورنالیزم په برخه کې، تعلیم و تربیه او انجینری په برخه کې باید قزاقستان په پانتونونو کې باید خپل لوړې زده کړې مخکې سي.
دغه بورسونه به په کومو شرایطو باندې زده کوونکو ته ورکول کیږي؟
موږ په دغه برخه کې هم مسائل لرو چې په کوم شرایطو باندې موږ محصلین هلته واستو. دغه شرایط موږ څخه موجود ده او د پوهنې محترم وزارت هم موږ سره ډیر لنجدي سره اړیکې لري. شرایط یعنی خپل کاندید، یعنی هغه شرایط دی چې د هغه یوات مثلا موږ ته یعنی شرایط راستوي. موږ په هغه شرایطو باندې هم پرون بحث شو، یعنی د قزاقستان په هیئت سره موږ بحث وکړو چې موږ کوم شرایط باید دلته یعنی موږ ولرو. خوشبختانه دا په تیر کلونو کې چې موږ تجارب درلوده کولای شو چې ورته وایو چې هغه محصلین چې مثلا نمرې یا فیصدي نمرې اوچته وسیږي، موږ کولای شو چې یعنی دغه معرفي کوو او امتحان ورنه واخلو. یوازینی شرط دلته داسې مسایل دي چې هغه محصل چې په بهرني هیوادونو کې باید انګلیسي ژبه باید زده وسیږي.
نورباش صاحب، داسې انتقادونه هم کېږي چې د بورسونو په ویشلو کې عدالت نه مراعات کیږي، مثلا واسطه پکې چلیږي او د رشوت موارد هم تیرو څو کلونو کې لیدل سوي دي چې په رشوت باندې خلک لیږل کیږي. تاسو نو څه تضمین ورکولی شئ چې دغه بورسونه به په عادلانه توګه زده کوونکو ته ورکړل شي؟
دا خبره څنګه چې زموږ هیوادپالو په تیر کلونو کې ډیری مسائل موجود وو، خوشبختانه په دغه مواردو باندې موږ له ډیرو هیوادوالو په رسنیو کې موږ اطلاعي ورکړی دي چې که تاسو په دغه مواردو باندې که تقلب وسیږي، جهل وسیږي، یو کس پیسې ورکړي وسیږي، موږ ته خبر ورکړي، موږ هغه بورس تاسو ته ورکوو او تاسو کولی شئ په هغه هیواد کې خپل زامن هلته واستو یو تحصیل وکړي چې دغه مکافات یعنی هغه کس ته وایي چې موږ تاسو سره همکاری ولري. اوس دغه سیستم چې اوس یعنی تعمیر شوی دی، یعنی الکترونیکی سیستم ده، هیڅ څوک کولای نشي چې د لاس خبره وسیږي، پیسې څوک واخلي. او بیا هم زه ټول هیوادوالو ته داسې اطمینان ورکوم چې په دې برخه کې هیڅ کونه د تقلب، جال او رشوت مسله مطرح نه ده.
پاکي کدا وایي چې کوم هیوادونه د لوړو زده کړو وزارت سره د بورس په برخه کې ډیره مرسته کوي، او په اوس وخت کې څومره افغان محصلین په بهرنیو پوهنتونونو کې په زده کړه باندې بوخت دي؟
څنګه چیز مخکې ما هم اشاره وکړه، زموږ ډیری محصلین اوس په هند هیواد کې دي، په ترکیه، جرمنی، جاپان، بنگلادیش، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتو او ځین نور هیوادونه دي چې مکتب بورسونه ورکوي. د روسي هیواد هم زموږ محصلین ته مکتب بورسونه ورکوي، چې مکه ترکمنستان هیواد، دغه هیوادونه دي چې زموږ او نور هیوادونه مجموعی شمیره چې تر اوسه پورې ونه موجوده ده، هم د دولتي په شکل باندې او هم آزاد په شکل باندې د 15000 نه ډیرای یعنی زموږ کوزمان محصلین په دغه پانتونونو کې هیوادونو کې خپل لوړې زده کړې مخکې سي.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویان په هنمال عظیم نور بخش. د ازادي رادیو خبريال په ننګرهار کې د شتو لخوا د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو د مراسم رپورت لري.
مونږ خپل ماشومان د سولې لپاره روزو، نه د جګړې لپاره. په دغه اړه د خزینه او پوی ولوی غونډه کې د ننګرهار د خزو چارو ریاست له ټولو میندو او خزینه نه وغوښتل چې خپل ماشومان ته د سولې د پالنې درس وروخي. د خزو چارو رئیس شیلا بابری وویل
هدف زموږ دا و چې پال د دینه مو باید هر میندې او خویندې دا وظیفه لري چې خپل اولادونه به داسې وروزي چې هغوی د جنګ دپاره آماده نه شي، بلکې د سولې راوستلو دپاره آماده شي. یعنې تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، او د وطن دپاره، د آبادۍ دپاره، د عمران د پاره خپل اولادونه وروزو دوی ته به دسی یعنی تشویق وشي خپل اولادونه دسی به ورته وویل شي چې دا وطن د تاسو ده تاسو خپل وطن جوړ کړئ د وطن جوړولو د پاره خپل اهل ځلې وکړئ نه د دې د پاره چې هغه وران کړي اکثرا زموږ خویندې معلمان د په مکاتبو کې مثلا ډاکټر صاحبان دي قابله صاحبان دي په مؤسساتو کې کار کوي په دفترونو کې کار کوي د خپل ورونو سره څنګ په څنګ او څه چې ګوري چې خدای ناخواسته مونږ ته سولې ته نه بلکې جنگ خواته روان یو او څه چې حقایق ورته معلوم ده د یو مور پایز یو خور پایز یو ښځې پایز باید خپل نور ورونو ته به پوه کړي چې باید د جنګ نه لاس واخلي
ننګرهار د پی آر ټي ښځینه قومندانې کرنل مین وویل ښځینه نیمایي نفوس جوړوي او د سولې په راوستو کې یې اغېز مهم دی نوموړی وویل
Afghanistan, we recognize that women, Afghan women, make up about 50% of the population.
کمون دې ته فکر وکړو د افغانستان په صلح راوړلو کې 50% ښځې دي چې کولی شي چې دا صلح راوړي افغانستان یعنی خپل بچو ته په داسې رقم درس ورکړي چې صلح ته او پیس ته آماده دي
د سولې د لمانځنې په سیمینار کې وی 15 کلنې ماشوم نجلۍ د سولې پیغام په شعر کې دا اوریدونکو تر غوږونو رساوه
د ازادي رادیو د دې سات د خبرونی دوهمې نیمایي ته په رسیدو یو احمد شیبر به د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګراسموسن سره پرون ولیدل او د افغانستان په اړه یې خبري وکړې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وویل افغانستان له یوې حساسې مرحلې د تیرېدو په حال کې دی کای ایدیل هغو طالبانو سره چې له القاعده سره اړیکې نه ساتي د روغې جوړې پر خبرو ټینګار وکړ د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته پرون وویل د ایتالیا حکومت داسې پلان نه لري چې خپل عسکر له افغانستان وباسي خو د افغانانو د خپلولو لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې ډېرې شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا په جنوب کې د تسونامي رامنځته کېدل یوه فاجعه وبلله په جنوبي پسفیک کې تر سمندر لاندې زلزلې د سېشنبې په ورځ د ساموا په ټاپوګانو کې شاوخوا 40 تنه ووژل ایران وایي چې روانه اونۍ به له سترو قدرتونو سره د هغې اتومي بټۍ په اړه خبرې ونه کړي چې پټه ساتل شوې ده خو په نورو مربوطو مسایلو خبرو ته تیار دی
اوس به جانقه الکوزی د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو د خپرو شویو تبصرو جزئیات وړاندې کړي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د ملي پوځ د بیا رغونې په اړه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي د افغانستان د ملي پوځ د بیا رغونې کار چې د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې د کارونو په سر کې دی اسانه هم نه دی پرته له دې چې جنرال سټینلی مکرستل ته به د څه شمېر عسکر ورکوي ورځپاڼه لیکي د افغانستان د پوځ رغونه لکه د دې هیواد نظام جوړونه یو ډیر سخت کار دی او دا ځکه چې په نورو ستونزو برسیره په دې هیواد کې د اداري فساد او بې سوادۍ سطحه ډیره جګه ده ملي پوځ ته د نوو جذب شوو کسانو له هرو لسو څخه نهه لیک او لوست نشي کولای واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان د ملي پوځ د بیا رغونې کار به د هیواد ته د 115 امریکایي قراردادي روزونکو له ماموریت څخه هغه مهال څرګند شي چې دوی د ملي پوځ عسکر او د ملي دفاع د وزارت کارکوونکي وروزي ورځپاڼه وړاندې لیکي له دې کارونو څخه داسې معلومیږي چې پینټاګن په افغانستان کې عملي کار پیل کړی په دې معنی چې پوځي قراردادیان د افغانستان د ملي پوځ د تعلیمي سطحې د اوچتولو او مهمو پوځي مشرانو لپاره د اخلاقي مسلکي پروژو د عملي کولو چارې پرمخ وړي په دې پروژو کې د پوځي مشرانو لپاره د اخلاقي مقررې په جوړولو برسېږي امریکا په انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو سره سره حامد کرزی د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځواب ویلو ته له څو اونیو ځنډ او انتظار وروسته ومنله چې په رایو کې ممکن یو څه درغلی شوي وي خو بیا به هم حامد کرزی د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس وي ټایمز لیکي د جمهور رئیس باراک اوباما اداره له خپل پخواني دریځ څخه پشا شوې چې ویلي وو تر هغې به د افغانستان د انتخاباتو په اړه قضاوت نه کوي چې په رایو کې د درغلیو د ادعاو څېړنې نه وي معلومې شوې د جمهور رئیس اوباما اداره وایي که چیرې انتخابات دوهم ځلی هم شي بیا هم یقیني ده چې حامد کرزی به د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان جمهور رئیس وي ورځپاڼه لیکي د امریکا په دې دریځ سره به د جمهور رئیس اوباما په ادارې فشارونه نور هم زیات شي چې افغانستان ته زیات شمېر عسکر واستوي او د حامد کرزی حکومت چې دا مهال په اداري فساد کې ښکېل دی په پخو ودروي تایمز ورځپاڼه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي د حامد کرزي منل د افغانستان د موجودو واقعیتونو درک دی او د انګلستان حکومت غوره ګڼي چې کرزی د ملي اتحاد یو ائتلافي حکومت جوړ کړي چې د سیال ډاکټر عبدالله هم پکې وي. خو د ورځپاڼې په باور داسې بریښي چې ډاکټر عبدالله په ائتلاف کې ګډون رد کړی دی.
د ازادي رادیو د دې سات خبرونه لکه څنګه چې مخکې ویل په دوهم نیم سات کې ده، د خبرونې په دوهم نیم سات کې بیا هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو رپورټونه لرو. د خبرونې په پای کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو او همدارس هڅه به وکړو چې سندره. خو اول به له کندوز رپورټ خبر کړو. په کندوز کې د انجنونو لپاره د یو شونځي د جوړېدو کار پیل شو. دغه شونځي د امام ساپول سوالی کې جوړیږي او دا چې دغه شونځي لپاره څوک مالی لګښت ورکوي دا به د ازادي راډیو د خبريال پر رپورټ کې واوري.
د بیا جوړنیزو کارونو په سلسله کې سیشن به لغرمه وروسته د وی غونډې په ترڅ کې د کندوز خار د امام صاحب په بندر کې د بی بی عائشه صدیقه د لیسې د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره په داسې حال کې کېښودل شو چې د کندوز د پوهنې ریاست پر مسؤلینو سربیره د آلمان هیواد د جی تی زید مؤسسې ځینې استازي او یو زیات شمیر ځایي سپینګیري او مخور او د دغه ښوونځي ښوونکي او شاګردان حاضر وو. د کندوز معرف د رئیس عبدالمقیم حلیمی په وینا چې د دغه ودانۍ مالی لګښت د دوی په وړاندیز د آلمان هیواد د جی تی زید مؤسسې په غاړه اخیستی دی لکه چې وایي دغه ودانۍ به په اتلسو صنفونو کې په پاخه او اساسي توګه په دوه پوړیز ډول چې دوه سیته مبرزونه د څښاک د اوبو څا او اداري خونې به ولري د 200,000 یورو په لګښت چې د دوست هیواد آلمان مرسته ده د جی تی زید مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې ودانه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د معلوماتو له مخې د بی بی عائشه صدیقه لیسه که څه هم یوه پخوانۍ فعاله لیسه ده او زیاتو کم لس دولس ودانې شوې پخوانۍ درسي خونې هم لري، خو ویل کیږي چې د شاګردانو د شمیر په تناسب دغو درسي خونو کفایت نه کاوه ځکه چې درویشت صنفونو یې لا تر اوسه په خیمو کې خپلې لوست چارې پر مخ بیولې. هیرادینه شي چې کندوز ولایت دا مهال څه د پاسه 400 ښوونځي لري چې د معارف رئیس په وینا په دې جمله کې شاوخوا 200 ښوونځي لا تر اوسه پورې ودانۍ نه لري او په خیمو یا آزاد فضا کې خپلې لوست چارې پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز کې د وروستیو نارامیو له کبله په ځینو لرې پرتو ناامنو سیمو کې د نجونو یو شمېر ښوونځي یا تړل شوي او یا هم د ناامنۍ له ویرې د شاګردانو کمای پکې دی. د کندوز معارف رئیس هم دغه خبره تاییدوي. داسې وایي فیلان دیار چې ولسوالۍ په شان په هغو سیمو کې مشکلات لرو چې پوځي عملیات پکې جاری دي. طبیعي ده په هغه ځای کې چې پوځي سیمه وي ښوونځي تر خپل اغېز لاندې راولي او په ناامنو سیمو کې څوک ښوونځي ته نه راځي. که نه تر اوسه پورې هیڅ ښوونځی تړل شوی نه دی او ټول د شاګردانو په مخ پرانیستي دي. پاتې دي نه وي چې له شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې، یعنې له هغې مودې راهیسې چې د ناامنۍ ستونزې راپیدا شوي دي، دا لومړی ځل دی چې د بیا جوړنیزو کارونو په سلسله کې د بی بی عائشه صدیقه د لیسې ودانۍ تر کار لاندې نیول کیږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
او مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې سي، یو ور بیا هم د افغانستان پر انتخاباتو رپورټ لرو. د افغانستان د انتخاباتو وروستي نتایج په قطعي توګه لا تر اوسه نه دي اعلان شوي او د مسؤلینو په وینا نتایج به هغه وخت اعلان شي چې د انتخاباتو په اړه د شویو درغلیو د ادعاو سپیناوی وسي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره یو کاندید رمضان بشر دوست د انتخاباتو په اړه د ځینې کورنیو او بهرنیو کړیو موجود دریځ ناسم بولي. دا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته باید زیاته موقع ورکړل سي چې خپل کار بشپړ کړي او د انتخاباتو راتلونکي وټاکل سي. رمضان بشر دوست د ازادي رادیو په ځانګړي مرکه کې په دې اړه خبرې کړې دي.
خاغل بشر دوست په دې ورځو کې تقریبا د افغانستان د انتخاباتو په اړه بحثونه ورستر بل تودېږي. تاسو دغه روانه وضع څه ډول ارزوئ؟ د لویدیز دریز څه ډول ارزوئ؟
د لویدیز دریز او د شکایت کمیسیون دریز نن یو ده، ځکه چې په 28م وژي کې د شکایت کمیسیون په دا نتیجه رسیدلی دی چې ډېر درغلي شوی دی او 3000 صندوقونه باید دوباره حساب شي. یوازې توپیر چې خارجي د بهرنیو هیوادونو د شکایت د کمیسیون سره شته دا ده چې دا د فرانسوي جنرال فریپ موریون په کانتینانتل کې هغه وویل چې دومره درغلي کرزی کړی دی، دومره عبدالله کړی دی، دومره بشردوست کړی دی چې زه په سانوالي کې ما یو عریضه وکړ چې دا فرانسوي جنرال باید دلته پاتې شي او دا سند باید ورکړي چې بشردوست چې دا پیسې نه درلود، پلو چلو نه درلود، والی او قمندان نه درلود، څنګه دا کولی شو چې تقلب وکړي. د دې لپاره چې زه وایم چې ټول نړۍ وایي چې درغلی شوی دی په افغانستان کې،
تاسو په نظر باندې نړۍ خدا هم وایي چې دا درغلی تر دې حده پورې چې باید انتخابات دوهم پړاو ته راغلی شي؟ تاسو د فلیپ موغین سرګندونو ته اشاره وکړه، هغه تقریبا 1.5 میلیون رای مشکوک وښودلې، نو تاسو آیا دا غواړئ چې باید انتخابات دوهم پړاو ته غځول شي؟
نه د شکایت کمیسیون، نه فرانسوي جنرال فلیپ موریون، نه اوباما دوی حق نه لري چې ووایي چې د افغانستان ټاکنې په دوام پړه ولاړ شي کنه، ځکه چې تر اوسه دا څېړنې ختم شوې نه دي. که اوباما ده، که فرانسوي جنرال ده، که قایدي ده، که هر څوک ده، که عبدالله ده، که بشردوست ده، که کرزی ده، دوی که پادشا ده، که گدا ده، د افغانستان قانون باید مراعات او د افغانستان قانون وایي چې یوازې د شکایت کمیسیون دا صلاحیت لري چې د قانون په اساس سرنه وي. د شکایت کمیسیون هم دا حق نه لري چې هر څه چې هغه وغواړي هغه به وکړي، نه، قانون شته، قانون د دوی صلاحیت واضح توګه لیکلی دی.
په دې حساب باندې تاسو د لویدیځ هیوادونو دریځ ناسم بولئ.
که د ما پلار د افغانستان قانون مراعات ونه کړي، زه د هغه سره مخالف یم. که لویدیځ هیوادونه دي، که ختیځ هیوادونه دي، که ایرانۍ ده، که پاکستانۍ ده، هر سړی چې دي، که افغانۍ ده، چې د افغانستان قانون تر پښو لاندې کوي هغه د ما دښمن ده.
یعنی هغه په دغه دا ډول سرګندونو سره د افغانستان قانون تر پښو لاندې کړ؟
بالکل بالکل، ځکه چې تر اوسه د شکایات کمیسیون د سلنې نتیجه اعلان شوې نه ده. که د شکایت کمیسیون د سلنې نتیجه اعلان شو چې هیڅ کاندید 50+1 نه لري، که ټولو نړۍ ونه غواړي، که ټولو افغانان ونه غواړي، د افغانستان قانون غواړي چې دا دومه پړاو ته ولاړ شي.
ځینې انتقادونه دا هم موجود دي چې دغه کمیسیون تقریبا 50 غړي لري چې درې بهرنیان دي او مشري هم د یو بهرني په لاس کې ده. تاسو درې کارونه په څه ډول ارزوئ؟
دا انتقاد لومړی ځل علني توګه ما په یو تلویزیون کې وکړ او تر اوسه چې زه په دا کمیسیون کې تللی یم چې دا خپل شکایت دلته درج کړم، ما ویلی دی چې زه یو افغاني غړی غواړم او د خارجیانو سره زن نه کنم. اما متاسفانه دا د موږ قانون ده. د افغانستان د ټاکنې په قانون راغلی دی چې درې خلکو د یونامو لخوا ټاکل کیږي، یو د ستره محکمه او بل د حقوقو د بشر د حقوق د کمیسیون لخوا. که د موږ قانون شوي که بد، تر هغه وخت چې موږ هغه بدل کړی نه یو، موږ باید خپل قانون مراعات
وکړو. فیصله وکړه باید هغه ومنل شي.
که دوی هر فیصله وکړ او د افغانستان د ټاکنې د قانون په بنسټ او په خپل تصمیم کې همدارنګه چې په 28م وژي دوی کړی دی، دوی دلیل هم ورکړي چې د دې دلیل په اساس یو دوه درې څلور موږ ویلی دي چې دا صندوقونه باید بیرته حساب شي. که د دوی دلایل حقوقي او اخلاقي او سیاسي د افغانستان د ټاکنې د قانون په بنسټ وي، خو موږ باید ومنو.
افغان حکومت البته د لویدیځ زنو وادونو او د اروپایي ټولنې د سارونکو ډلې دغه سرګندونه د انتخاباتو په چارو کې لاس وهنه بلل ده. تاسو د دریسته په سړول ګوره، آیا واقعا د لاس وهنه ده؟
هغه وخت چې د بین المللي ناظرونو په افغانستان کې راغی، هر ناظر، هر هیئت د افغانستان د بهرنی چارو وزارت، د افغانستان د ټاکنې د کمیسیون سره دوی پروتوکول امضا کړی دی او دا پروتوکول د اروپایي اتحادیې سره زلرم. که دوی خپل دنده د دې پروتوکول په اساس سرته سوری دی دیرشه، که نه دی رسوری، دا کرزی سیب دی قانون دی اجرا مکلفیت او مسئولیت لري. ولی دا د خپل سرانوالی سره نغواری چې دا یو محکمه جوړ شي او دا هیئتونه ووایي چې تاسی خپل پروتوکول تاسی تپشو لاندی کری دی. اما متاسفانه کرزی او عبدالله دوی پویجی چی هر سمره چی بدا مسئله
تاسوی لاسوحانه گرنی کنه،
دوی دوی چی راضی په افغانستان کې د مثال په توګه د اتحادیه اروپا هیئت په نظر کې ونیسو، دوی ته پیسې ورکړی دي، دوی ته رسالت او ماموریت ورکړی دي چې زی افغانستان ته دا کارونه وکړي، د افغانستان د ټاکنې د شفافیت په برخه تاسې خپل سرنې وکړي او گزارش ورکړي.
دا خو د ماموریت برخه ده، دا سمه ده. یعنی تاسو دغه څرګندونه چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه کړي دي ته په کوم نظر ګورئ؟ دا لاسوهنه ده کنه؟ ده
که دوی دي اسناد او شواهد په اساس سرګند وکړي زه مخالف نه یم. دوی وای چې احمد محمود په دا ټاکنې دومره درغلي کړی و دام سند، او که دوی وای چې احمد محمود درغلي کړی دی او یو سند نه لري دا خو بالکل.
نو بیا د کاید د سرګندونو سره یا د هغې د غونډې سره تاسو ولې مخالفت وښودلو؟ چون هغه هم ملګري ملتونه د افغانستان انتخابات دی تمویل کړی دی، او تقریبا هغوی هم یو ډول چون ملګري ملتونه د هغوی د سار د نظارت او د زیاتو مسایلو حق لري، تاسو بیا کاید سره ولې مخالفت څرګند کړو؟
زه د فرانسوي جنرال د اتحادیې اروپا سره هم مخالف یم، ځکه چې په لوی سنوالي کې مجارزه کړې دي چې ولې دوی پرته له سند
خبره. تاسو خو د سند مسله راپورته کړه کنه، اما ملګري ملتونه خو حق لري تقریبا چون د افغانستان انتخابات دی تمویل کړی دی.
دوی چې پیسې ورکړې دي دا معنا نه لري چې هر شی چې دوی غواړي په افغانستان کولی شي. دوی پیسې ورکړې دي چې د افغانستان قانون مراعات شي. د افغانستان قانون قاعده ته کوم صلاحیت نه دی ورکړی چې تاسو د افغانستان د کمیسیون د شکایت د کمیسیون تر څنګ خپل کارونه وکړي. نه، د دې لپاره دی چې د بین المللي ټولنې او خارجانو یو غټ افتخار دا و چې په دا ټولنې دوی لاس نه وهي، په دا ټاکنې دوی لاس نه وهي، دا ټاکنې د افغانانو په لاس کې دي. ولې په آخري ورځ دا خارجانو یونما دا ټاکنې په خپل لاس کې نیسي؟ د دې لپاره دی د ما اساسي ستونزه د قاعدې دا و چې ته باید خپل قدرت خپل امکانات د ټاکنې د شکایت د کمیسیون په اختیار کې ورکی، د دنه 100% ملاتړ وکي، او که هر جلسه ده هر موضوع ده د شکایت د کمیسیون په دفتر جوړ شي او ته او عزیز الدین په دا جلساتو کې برخه ونهخلي.
د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لیوه کاندید رمضان بشردوست سره د حمید مومند مرکه دا مرکز مش په ویب سایت بیا هم اوریدلای سي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو د دیونه پخپرونه کې مو اجمل ان توت هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. قدرمنو دوستانو، لکه د نور کله په څیر دا اونۍ هم ګڼو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه ثبت کړي او پکې په بیلابیلو موضوعاتو خپل نظرونه ویلي او همدارنګه د خپلو سیمه ییزو ستونزو په اړه څرګندونه کړي. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه:
سلام دې رادیو ازادو په ټولو کارکوونکو باندې او د رادیو ازادي په ټول اوریدونکو باندې، خصوصا د افغانستان په مجاهد ولس باندې، او محترم رئیس دولت ته سلامونه وړاندې کوم. خبره دا ده چې دا باراک اوباما چې کوم پیشنهاد کړی دی چې افغانستان ته نوي عسکري ځواکونه راستوي، نو دوی د مهرباني وکړي مخکې د دلته په افغانستان کې دومره پولیس وروزي چې دا د دوی د ځواکونو امنیت ونیسي. حیرانتیا خبره خو دلته ده چې کله دغه خارجي او موټر رواني بازار نه وتلی یا په یو روډ باندې رواني، نو د دې وروسته شاو مخ ته افغاني پولیس رواني، افغانانو امنیت نیولې، او الان چې دوی راغلي په دې نامه باندې چې د افغانانو امنیت نیسي. نو که نور بهرني ځواکونه راځي افغانستان ته، خو د افغانستان د پوځ مشکل به نور هم ورسره زیات شي. ولې موږ دومره پولیس نه لرو چې د دوی امنیت ونیسي؟ مخکې دلته پولیس وروځي، بیا نو وروسته به بیا چې کله نوي ځواکونه راشي د هغو امنیت به نیسي.
السلام علیکم، زه شهزاده افغان د ایران د تهران ته خبر کوم. اوس زه رادیو ته ناستم، د لیره ولوده چې انساني کچا کې انساني غله چې ښار غله کوي یې تښتوي. د مزار شریف څخه یوه جنکۍ راتښتولې وه، غوښتل چې په کابل کې خرڅه کړي. وایي دوی 15 نفره دي، یوه ښځه ده، 4 نفر دي، 3 نفره یې نیولې شوي دي. ټولو جدید ما پیغام ټولو افغانانو ته ورسه وایي، دا خال نه په بشري لحاظ، نه په اسلامي لحاظ، نه په انسانتبي لحاظ، تو یې تینکان ده هیڅ صورت کې دا د ژوند حق نه لري چې دا ژوند وکړي. تبا غوی دې بله چې خدای امر وکړي چې دا ژوندي پاتې سي، باید ژوندي پاتې نه سي، دا د دنیا نه ولاړ سي. دا د ځمکه پر مخ نور ارزښت نه لري. دا شغلان باید د دنیا نه سل په سلو کې پي اطمینان دي ډول باید اعدام سي، د منځه ولاړ سي. نور مخ نه نسم. وسلام.
موږ د ازادۍ راډیو سوار ودل چې درې نفر خلق و، مطلب یو پنځه لس کلن انجلۍ تښتولې وه. نو دا پنځه لس کلن انجلۍ وای خرڅوله بیا نیولې وه خلق. نو ته دې وکړې موږ نو دا نه کړی د دولت څخه بېخي خوشاله یو شبه کیږه. موږ صرف دغه نه وکړې د طالبانو چې هم وکړي، طالبانو چې انسان په پانسۍ کې دې څنګه وکړي، هغه د پانسۍ اډر پوره وکړي. داغه د ځای پر ځای څنګه کې ټول دنیا د پرټول کړو. نو تم محمد کرزی صاحب توایم چې داغه درې نفر چې دی دې کم کړي، چې درې نه چې شلی لازم ده په اجازه ده چې په عام بازار کې په دار کې د بل د وسو د لپانیات او د ځما پیغام خو ځادي رډو نه نشري. ولې ټول عمر زه پیغام صاف کوم هغه معنی ور بدل یو رډو مې تم دې کې هو علي دا د کوم زړه طاقت نه کوي باندې بل راځي. نو تیر رډو په ما ماته وي دا پیغام خامہ خان نشر کوي. داغه چې ګرم کوي داغه سړي به چې داغه څنګهان دي هغه مدد چې چې وایي چې موږ د طالبانو سره جوړو مذاکرات کوو. مذاکرات په فدیره کم نه کیږي لکه دا ته چې وایي چې څو نو اوس بیا هم د طالبانو سره سم صداقت جوړو کې سم صداقت پر کمه راو غوړي د تور لیسه د نمانه ستکی چې هر څه پیغامونه ساتو موږ نه ګرځي دي. خدای په امان.
السلام علیکم. دې ما سلام دی اوریدونکو او دې ازادې کارکونکو ټول خبر شيږي. پس ته سلام کرزی صاحب خو یوازې د افغانستان یو رښتونی بچی دی چې نن سبا همدا مناسب سړی ده. کرزی صاحب د عوامو مشر ده، عوام د ده ملاتړ کوي بغیر د څو کسانو نه چې هغوی خپل شخصي ګټې پکې لري. او پس ته سلامه که چېرته نړیوال او دغه د افغانستان مشران د دوی جوړه غواړي د افغانستان، نو دا دي یو بې طرفه پوځونه لکه یو اسلامي واده په دې کې د سرکینې سره د ګلبدینه او د ملا عمره او په دې کې مې دي بین المللي د څه پوځونه راشي چې هغه ټول خواته دي منلو وړ وي او دوی خپلې خبرې وکړي. پس هغه نه دي وروسته دغه پوځونه وځي د امریکا او د امریکا یو خاندان منځبولي بلې خانه د ځان یو مدیر ګولي د خپلې مدیر توپ خبرې د طالبانو سره سره ورسوي. وسلام.
زه عارف الله د کاپیسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ اوسیدونکی د ازادې راډیو ټولو کارکونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. پس د سلامه عرض کوم چې د قندهار د پولیسانو رئیس او د خوست د پولیسانو رئیس چې کوم پیشنهاد د خارجانو په مقابل کې کړی دی چې ویلي دي چې افغانستان کې دی باید د افغانستان د پوځونو تربیه وشي، ښه ده چې پر ځای خارجي پوځیان به شي. خارجي پوځیان په افغانستان کې هیڅکله امنیت نشي راوړلی، هیڅکله امنیت نشي راوړی. په دې اته کلو کې دوی ثابته کړه چې دوی په افغانستان کې امنیت نشي راوړی. نو د ټولو افغانانو دا خواهش دی چې زمونږ خپل اردو ملي پولیس تربیه کی، په وسلو یې سنبال کی. دا زما نظر دی. د ستاسو نه ډیره مننه. زواره په لاده کا بيسا والے د تګاب د ولسوالۍ اوسیدونکي د قندوز د واقعینه خارجانو ثابت کړه چې د زمنګ د وجلو لپاره راغلي، نه د زمنګ د ساتلو لپاره. نو طالبانو هم دا ثابت کړه چې په قندوز کې افغانۍ وجلو امریکایي خوش کړو. دا طالبان هم مسلمانان نه دي، دا د خارجانو نمائندگان دي، دا د پاکستان نمائندگان دي، دا د ایران نمائندگان دي. دوی تمنګ هیڅ کله مسلمان نه وي او د دې د کارونو نه دا معلومیږي چې دوی هیڅ مسلمان نه دي. دا کارونه چې دوی کوي دا هیڅ په مسلمانۍ کې نشته، په اسلام کې نشته. دوی افغانان وجني او امریکایان خوشی کوي. دا هیڅ په اسلام کې شته دي نه. دا موږ غندو.
ما دې سلام ورسېږي ازادي راډیو کارکون وته. زه عبدالله نیم له ایران څخه غیزم د شرکت په خاره کې د کارکونو ته سلام ورته دی. ول سوال دی د راغیم د مسمره کوټ د پکتیکا ولایت. امام ورګری یو زوی مې شندو شپنی مې دی، یو مې وروپ مې دی، یو مې وراره د وکیل مې دی، دوه مې خوینه دی. سلام دې ډیر درته ورسې دي. او د ما دی اکا زمون او تاو دی ما ورونو ته سلام نه ورسې دي. او لا کیمو کایاکو غانکو جلیل او حاجی غلام حیدر، حاجی سرور او جانشاه، حاجی جمیل حاجی صاحب، عبدالمنان حاجی صاحب، عبدالحمید حاجی صاحب، او د خرانه کې دما خوري نه دی، نصیر خوري، مرزا خوري، پاینده خوري، او روزی خان خوري، او جما ماماگان جانباز او حاجی منان ټول ته سلامونه ورسېږي، او محمد اسحاق جرکنی ایتا ټول ته سلامونه ورسېږي، او دما د اکا زمان چې چیرې پسې ودی او په عربو کې ټول ته سلامونه ورسېږي. زه د مشکلو یم د سرو کلاو عبدالانان یم، او پکت و سلام.
الو السلام علیکم، زه محمد رسول له ایران خبرې کوم. زه له خپل ایمه د قندوز ولایت ولسوالۍ د حضرت امام صاحب د قدانقرسي د کلي اوسېدونکی ما سره انډیوالان دي لکه سیف الله، لکه قیام الدین. په افغانستان کښې مې انډیوالان دي مجید، نصرو، ترونه مې دي امین، رحمت الله، هغه مې د خانباز. زه ټولو ته سلامونه وړاندې کوم.
زه قریب الله ماتیار یم، د پکتیا ولایت نه زحمت در کوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ راډیو ټول تخنیکی او نشراتي ګروپ زیات سلامونه، نیکی هیلې، احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ راډیو له درنو همکارانو څخه په درنښت هیله کوم چې زما پیغام ثبت کړي او د مهربانۍ له مخې یې د صحت امنیت وزیر صاحب ته ورسوي. وزیر صاحب سلامونه. اما بعد، زه یو 18 کلن ځوان یم، د یوه مسلمان ورور په صفت تاته خپل مشکل او ستونزې وایم او د همکارۍ خواست کوم. ښاغلی فاطمی صاحب، زه سخت ناروغ یم، کابل او پېښور ته لاړم. نه یوازې چې علاج مې ونه شو، بلکې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوم. له همدې امله اوس په کور ناست یم او تګلوری مې بېخي ورورخ کړی دی. اوس نو که چېرې کې ته لطف او مهرباني وکړې ما د تداوی لپاره خارج ته واستوې، مثلا جرمني ته، او که خدای کول زما علاج وشي، زه، زما کورنۍ او دوستان به ټول عمر له تا څخه منندوی وو.
نو ګران اورېدونکي، د تا پیغام څو ځل مخکې هم موږ په نورو خپرونو کې هم خپور کړی وو. موږ درته دعا کوو چې خدای دې روغتیا در په برخه کې. البته د تاسو پیغام د عامې روغتیا د وزارت لوړ پوړو چارواکو اوریدلی او له موږ سره یې تماس نیولی و چې غواړي په یوه لاره له تاسو سره مرسته وکړي. له بده مرغه زموږ په سیستم کې ستاسو شمیره نه ده ثبت شوې. که کولی شئ او دا پیغام اوری یا د دې اوریدونکي څوک نور دوستان یې اوري، نو کیدلی شي چې د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په شمیره باندې موږ ته خپل شمیره ثبت کړي، یعنی خپل د تلیفون شمیره راته ووایي. موږ به یې د عامې روغتیا د وزارت هغه چارواکو ته ورکړو چا چې له دې اوریدونکو سره د کومک او مرستې کولو سینه ډبولې. نو دا کولی شي چې په 00420211215 باندې موږ ته خپل شمیره ثبت کړي، موږ به ورسره په تماس کې شو. که چیرې تاسو هم غواړئ چې په دې خپرونه کې مو پیغام خپور شي، نو کولی شئ چې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته په 00420211215 باندې زنګ ووهئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. د ژوند شپې ورځې مو له خوښیو ډکې.
لیونے کے گم خف دے پوہے گم بیاد چاپ مینا بے نواز وزے گم مستی پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا کھلے یہ ادا ویشتر لے یوں مینے سے زلے یوں